السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. کندهار کې د پرونی خونړی برید د قربانیانو شمیر زیات شوی، عیني شاهدان د بدو صحنو کیسې کوي.
موږ په دروازه کې څلور نفر پیرداران لرو، دیم تیاری چرالی د سړک ته پاس رالی، اول موږ په پیردارې پټاو وکړي.
پر جمعتونو دا خونړی بریدونه په څه معنا؟
طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي، او دوم دا چې افراطي ډلې دی همدغه فکر لري چې په شیګانو باندې حملې وسی.
د روسیې ولسمشر وایي داعش له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د ننوتو هڅه کوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر 2000 کسانو ته رسیږي.
او افغان فلم جوړونکي له نړیوالو د سینمایي هنر د ملاتړ غوښتنه کوي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه انقره له طالبانو سره خبرې کوي، او ترکی چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. بشپړ خبرونه. په کندهار کې د پرونی خونړی برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغه سخت دریز ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دوو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي چوولي دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یوه اعلامیه کې ویلي، لومړني بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیا مذهبو په یوه جومات کې ورته برید لسګونه کسانو وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش پر غاړه واخیسته. داعش دا بریدونه داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا ډله د ځان لپاره لوی سرخوږی نه بولي، او وایي د له منځه وړلو لپاره یې لاس په کار شوي دي. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شي. د ترکیې ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. رجب طیب اردوغان پرون د تلې په 30مه په استانبول کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
لته مودې رئیس موږ د افغانستان د تاسیساتو د رغونې په برخه کې کار کړی، او د کابل په هوایي ډګر کې مو یو لړ عملیات درلودل. که موافقه وشي په راتلونکي کې ترکیه، قطر او افغانستان دا ډول مسؤلیتونه منلی شي.
اردوغان وویل ترکیه د افغانستان له خلکو سره هر راز مرستې ته چمتو ده. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د طالبانو یو پلاوی له ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې سفر پر مهال پر دو اړخیزو اړیکو بحث وشو. د ترکیې ولسمشر پرون وویل د طالبانو سرپرست حکومت باید د افغانستان د وګړو د حقونو د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې اقدام وکړي. د بشری حقونو د څار سازمان وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلې په 30مه مخبور شو، ویلي ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي ډبوي، او هغه کسان چې د ایران له خاورې ترکیې ته ور اوښتي بیرته ایران ته شړي. په بیان کې راغلی چې د ترکیې سرتیرو لخوا دا کډوال همره سخت وهل ډبول شوي چې د ځینو هډوکي مات شوي. بیان زیاتوي چې ترکیې پوځیان افغان کډوال په لویو ډلو کې چې شمیر یې د 500 او 300 کسانو ترمنځ دی ایران ته شړي، او په ځینو مواردو کې د کورنیو غړي یو له بل څخه بیلوي. د هیومن رایټس واچ په بیان کې د دې ډلې د یوې څېړونکې بلقیس له قوله راغلي چې دا وایي ترکی چارواکي له افغان کډوالو څخه د مسؤلیت لپاره د تیښتې او د سیاسي پناه د غوښتنې حق اخلي. هیومن رایټس واچ د افغان کډوالو په اړه دا اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن ترکیې ته سفر وکړي، او له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې میرمن مرکل به په دې کتنه کې ترکیه وهڅوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول بند کړي. په بشری مرستو بار درې الوتکې پرون د تلې په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ته واستول شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر ویان بابر بلوچ ویلي په دې مرستو کې کېږدۍ او د پخلنځي وسایل شامل دي چې زرګونه کسانو ته ورکول کیږي. د ښاغلي بلوچ په وینا یوه الوتکه د ترمیس په هوایي ډګر کې کېناسته او اوس به یې 2.5 ټنه د مرستې مواد ځمکې له لارې مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د یو این ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې دا مرستې به شاوخوا 1,26,000 کسانو ته ورکول شي. افغانستان ته د نړیوالو د بشري مرستو خبر داسې مهال خپریږي چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د اټکل له مخې سږنی ژمی به د افغانستان لپاره ډیر سخت وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر روستي وضعیت خبرې کړي. ښاغلي فضلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې چې په دوبۍ کې جوړه شوې وه د افغانستان د کرکټ د وضعیت په اړه غړو هیوادونو ته مفصل معلومات ورکړي او په خبره یې د شورا غړو د افغانستان له کرکټ سره د همکارۍ ډاډ ورکړی.
د آسیایي شورا د کرکټ مشر او ټول هغه آسیایي غړي په یو اتحاد او اتفاق سره وو چې د افغانستان کرکټ بورډ باید حمایت شي. د دې کرکټ بورډ د تخنیکي خلکو په لاس کې دی او کرکټ ته هیڅ نوی خطر نشته.
دا سرمشریزه چې بحثونه یې تر ډیره د کرکټ د آسیایي جام په اړه بحثونو ته ځانګړي وو داسې مهال جوړیږي چې سبا د اکتوبر په 14 نیټه د کرکټ د شلوریزو لوبو نړیوال جام پیلیږي. په دې جام کې د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ لوبه د اکتوبر 18 نیټې ته پلان شوې خو تر اوسه یې سیاله لوبډله نه ده مشخصه شوې. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي دای چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري. بوریل پرون د اکتوبر په 15 وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره مهلت هم د پای ته رسېدو په حال کې دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی اندریک مورا په تهران کې وو او له چارواکو سره یې د مذاکراتو پر بیا پیلولو خبرې وکړې. مورا د دې خبرو پر مهال د ایران لوري ته وړاندیز وکړ چې د یورانیمو د پخولو په بهیر کې د پام وړ کموالی کولی شي چې د نړیوالو بندیزونو په برخه کې مؤثر تمام شي. البته د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې مؤثر تمام شي. له ایران سره د نړۍ د 5 پیاوړو قدرتونو بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني غیر مستقیم خبرې شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې بیا پیل شوې، خو وروسته له دې چې د توندلارو یو مشر ابراهیم رئیسی د ایران ولسمشر شو دا خبرې په ټپه ودرېدلې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2,26 څپو خپرونې لري. که د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې د بحث تکرار هم درته لرو. دا بحث د پنجشنبې په ورځ یعنی په وړمه ورځ شوی دی او تکرار تاسو نن د دغې خپرونې په دویمه برخه کې اورئ. راځو د خپرونې د سر راپورته. په کندهار ښار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د مرګونې انتحاري حملې د مړو شمېر 24 کسانو ته ورسېد. د کندهار د اطلاعاتو کلتور رئیس تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه غږیز پیغام کې وویل چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 70 کسان ټپیان شوي هم دي. له دې مخکې د کندهار روغتیایي چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي د دې حملې د تلفاتو په شمېر کې زیاتوالی راشي. تازه معلومات دا دي چې داعش پر خپل تلگرام پاڼه یا پر خپل تلگرام چینل ادعا کړي چې دا برید د دوی دو ځانمرګو بریدونو بریدګرو ترسره کړی دی. تفصیل یې د احمد تکل پر راپور کې.
پرون د افغانستان په لوی ښار کندهار کې د ورختایۍ او ویرې فضا خوره وه. عینی شاهدان وایي د امام برګا په جومات کې 2 چاودنې وشوې، یوه په دروازه کې او بله دننه جومات کې. د کندهار ښار اوسیدونکي احمد جاوید پیښه په خپلو سترګو لیدلې.
دلته انتحاریان چې راغلي دي اول د محفظینو سره محفظینو باندې ټکانې کړي دي، وروسته ګرنیټ خوځولي دي او یو انتحاري چې دوی په دازالیس کې ځان هلته انفجار کړی دي او وروسته دا انفجار بیا یو بل په جومات کې ننوتلي. هلته بیا ځان جومات په وخت کې هلته ځان پټولی.
د طالبانو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې چاودنه د ماسپښین په 12:15 د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. د کندهار یو بل اوسیدونکی سید مرتضی وایي د سترګو په رپ کې هر څه بدل شول. مرتضی له چاودنې د وروسته شیبو کیسه کوله.
انفجار څخه وروسته کله چې خلک ولاړه د دې ځای څخه وتښتېدله، نو کله چې موږ ولیدې یعنی مسجد ټوله د شهیدانو ډک و، مسجد یعنی ټوله زخمیان وه.
دا دوهمه پرله پسې ورځ ده چې د جمعې د لمانځه پر مهال د هیواد د شیعګانو په جوماتونو کې خونړۍ چاودنې کیږي. تېره اونۍ د کندز په یو جومات کې او پرون د کندهار ښار د امام برګا په جومات کې چاودنو لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نور احمد سعید تېر ماښام ازادۍ راډیو ته د کندهار د چاودنې د تلفاتو په اړه معلومات ورکړل.
د پیښې وروستي جزئیات دا چې او څلوېښت تنه شهیدان دي او اویا تنه څه زیاتو کم پکښې د زخمیان دي. دې کې ځینې ارقام خپریږي چې ډېر لوړ ارقام دي د شهیدانو، هغه واقعیت نه لري.
یوه اونۍ مخکې په همدې ورځ د کندز د سید آباد ګذر د شیعګانو جومات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 50 کسان ووژل او له 1.5 زیات نور یې ټپیان کړل. د هغې چاودنې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و. طالبانو ویلي چې د دواړو پیښو عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د چارو شنونکي وایي چې اسلامي دولت ډله اوس د طالبانو لپاره په یوه لویه ننګونه بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو هیوادونو چارواکو له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د رارسېدو له کبله اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو یو ویان بلال کریمي پرون وویل له منځني ختیځ څخه افغانستان ته د داعشي جنګیالیو د تلو لپاره هیڅ امکان نشته. ښاغلي کریمي زیاته کړه چې طالبان د هیواد پر ټولو سیمو بشپړ تسلط لري او هیڅ سیمه هم د بلې کومې ډلې په ولکه کې نه ده.
و موریدل چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي چې دغلته د تیرې ورځې د خونړیو بریدونو قربانیانو شمیر 30 تنو ته رسیدلی او وایي چې شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شوي. دوی وایي چې 2 تنو ځانمرګو بریدګرو پرون دغلته د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې دننه پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکې چوولې دي. په کندهار کې د شیعګانو د ټولنې مشر بیا وایي د دوی پر لوی جومات د تیرې ورځې د حمله کوونکو شمیر 4 تنه وو. په عین وخت کې د کندهار د امر اختیار رئیس وایي چې یو شمیر شدید زخمیان چې د کندهار د روغتون لواسې پورته وو له کندهاره بهر نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي هم وایي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر په پام کې نیول شوي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په کندهار کې د شیعګانو د ټولنې مشر علي اروایی د دوی پر لوی جماعت د تیر ورځې حمله کوونکي 4 تنه وو. نوموړی چې خپل هم د پیښې په ځای کې وو ازادي راډیو ته وویل دوه بریدګر چې توپنچې ورسره وې د جماعت په دروازه او دهلیز کې د دوی د امنیتي کسانو لخوا وویشتل سوه او دوه نور چې کلاشینکوفونه هم ورسره وو په جماعت کې دننه د لمونځ کوونکو په منځ کې ځانونه الوزولي.
مول په دروازه کې څلور نفر پیره داران لرو، دته په مابین کې بل پیره دار لرو، دننه پر بامو باندې بل پیره دار لرو. دا تیاری چراری د سړک ته پاس رااله. اول زموږ په پیره دار پټاو کې پټاوي وکي، هغه مو وشتي په دالان کې بل بل پټاوي وکي. دا دالیز کې هغه د دالیز سټ نه دلې دی وی ګوري بل پټاوي د خزې سره وکي چې په پټاوي وکړ زموږ نفر راشي دا کړ دې په زور د نفر رااله په مچ کې د څه پټاونه وکړه. ماشینانو سره داخله کې ماشینان هم درلود، دغه څه توپنچي وو پټاوي مواد دوه نفر مورې ادمشته دي در خاورو لاندې دي د دې تیاریان.
تر دې مخکې د کندهار د اطلاعاتو امیر شمسمیم ازادي راډیو ته د حمله کوونکو شمیر یو تن ښودلی وو. په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس حافظ عباس وایي یو شمیر شدید زخمیان به د درملنې لپاره له کندهاره بهر روغتونونو ته انتقال سي.
اخیری ارقام دا دي چې 90 نفر زخمیان دي او 130 نفر شهیدان دي. بعض مریضان داسې و چې هغه شدید سر ضربې خوړلي وې، نو هغو ته مو دا وعده ورکړله که چېرې دلې تداوینه کېږي موږ انتقال خپل هم مصارف باندې او که کابل ته تګ غواړي که دلې په داخل کې تداوي کېږي هغه مو مصارف پرې کوو.
په ورته وخت کې د پرونۍ پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړي له طالبانو د امنیتي تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. حسن جان چې د کورنۍ 15 غړي په پرونی حمله کې مړه او ټپیان شوي او دغه راز د کورنۍ یو بل غړی تېره اونۍ د کندز په حمله کې وژل شوی وایي چې طالبان دې د دوی امنیت خوندي کړي.
زما د اکا زوی ټپي دی زما ماما ټپې دی زما بل ماما درې ټپیان لرم زما اکا دی څلور یو مې مشر اکا خدای یې جنت ورپرنسپ کې هغه شهید شو تېرې جمعې زوی د کندز سنت په جماعت کې شهید شو نن اوس د هغه هلک دا زوی موږ دلته راغلی چې بخنه کې پروت دی نو دا به در کومه در څه وخته به دا اهلي در کومه وخته موږ دا وړو هېڅ ګناه او هېڅ جرم هېڅ شی نه په غلا ته تللي وو نه بل کور ته اوښتي وو نو موږ دغه غواړو چې د حکومت څخه د نظام استعمارت څخه دا غواړو چې زموږ امنیت چې ونیسي
په ورته وخت کې د کندهار د امنیه کومندانۍ د تحقیقاتو مسول مولوی محمود ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې په راتلونکو کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوي تدابیر نیول کیږي
موږ امنیتي ځواکونه ډېر جدي متوجه دي چې عاملې نه ګرفتار کړي او د شریعت موجودیت ته وسپاري او مهمه خبره په دې کې دا ده چې د دغه ځای د حفاظت مسؤلیت خپل د اهل تشریع ورونو د کوزما باندې وو موږ دوی ته د سلا او اجازه ورکړې وه چې دوی دا غوښتنه کول چې موږ دغه ځای په خپلو ساتو موږ د دې ځای واک لرو خو متاسفانه دوی ونه توانېدل د دې ځای ساتنه یې په خپلو باندې ونه کړل آینده کې موږ د دغه ټولو مساجدو او جنګانو د حفاظت لپاره موږ خپل امنیتي ګارډ او محافظین انشاءالله ټاکو چې د ځایو حفاظت وکړي
په کندهار کې مو د پرونی حملې په اړه له کندهاره دا راپور اوریده په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو له حمله وروسته طالبانو ویلي دي چې د دې ډول حمله عاملانو ته به سخت سزا ورکړي د دې حمله مسولیت داعش وسلوال ډلې منلې دي او ویلي دي چې پرون په جماعت کې د دوی دو تنو ځانمرګو بریدګرو دا برید ترسره کړی دی آیا داعش د طالبانو لپاره همغسې یو سرخوږی جوړولی شي چې طالبانو او نورو ډلو د افغانستان پخوانی حکومت جوړ کړی و اول طالبان نشي کولی چې د دې ډول حملو مخه ونیسي همدا او نورې پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې احمد تکل د سولې او کړکېج انسټیټیوټ د څېړنو د سولې او کړکېج د حل د څېړنو د مرکز له مشر حکمت اعظمي سره په یوه مرکه کې کړي
زه فکر کوم دي کې دوه مهم فاکتورونه دي چې د اوسني وضعیت کې ته په کتو ډېر زیات مهم دي او هر څه ښکاره کوي یو دا دي چې طالب د دې توانایي نه لري چې پوره امنیت تامین کړي او خنډونه رفع کړي او دوم دا دي چې طالب او لکه نورې ډلې افراطي ډلې دوی هم همدغه فکر لري چې په شیګانو باندې د حملې وسي او په نورو اقلیتونو باندې د حملې وسي چونکې طالبانو خپل افراد نور اقلیتونه او د پخواني نظام خلکو ته خپله یو تهدید دی یعنی وګورئ د هندوانو د افغان سیکانو په عبادت ځای باندې هغوی ته مزاحمتونه کړي دي نو د دغه دوو فکټورونو د دې ناتوانایي او د دې دا فکر چې اقلیتونه باید په افغانستان کې په امن کې نو سي فکر کوم یو نوه د هغوی باندې دغه حملو دغه کوي دوام ته لاره واره کړې
نو لدې حملو سره دا ویلی شو چې داعش د طالبانو لپاره یو لوی ننګونه ده
داعش په خپل باندې په افغانستان کې خپل حضور دومره قوي نه دی کچیر د نور ډلو بلخصوص د طالبانو په داخل کې ځینې افراد چې سره همکاري کوي او ځینې خارجي جنګیالي چې داعش سره همکاري کوي که هغه همکاري ځینې منفي سیسته سي داعش په خپل دا توانایی د دومره غټو عملیاتو نه لري د شک نشته مګر په دې کې هم شک نشته چې طالبانو یو ډله یو تعداد اشخاص چې افراطي نظریات لري او خپل سیاسي اجنډا لري هغه د استعمار ترکی
اعظمي صاحب داعش ډله چې د دې حملو مسؤلیت منلی څنګه کولای شي دا ډول پیچلې حملې چې یو بل ته ډېرې سره ورته دي په افغانستان کې ترسره کړي
زما زه په دې باندې ډېر واضح یعنی اسناد لرم مداغه داعش چې کوم نوې تازه د څلور دېرش ولایتونو لپاره والیان ټاکل دي او نور خلک یې ټاکل دي اکثریت هغه افراد په دې سابق کالج د حقانی شبکې سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې او د طالبانو سره د حقانی طریقې طالبانو سره اړیکې لري اوس هم لري دا اړیکې اوس هم ساتل شوي دي نو زه فکر کوم طالبان او بالخصوص حقانی ډله په دې فکر کې ده چې د داعش عملو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې ډېرې سي چې تر څو دا د یو فشار په حیث باندې په نړیواله ټولنه باندې استفاده کړي چې تاسو زموږ دولت په رسمیت باندې وپیژني او موږ ته حمایت راکړي کنه د افغانستان شخړه به سیمې ته غځېږي
او روسي پښتانه طالبان چې په خپله تر دوه میاشتو مخکې پورې دا ډول حمله پلانولې او ترسره کولې اعظمي صاحب څنګه نشي کولای چې د داعش د حملو پر شبکو ځان خبر کړي او بیا یې مخه ونیسي؟
طالبان اکثر دا وایي چې موږ د داعش پر وړاندې باندې خپل عملیات ته ادامه ورکړې ده، او ځینې سلفي اشخاص په سلفي نظریې والا اشخاص په ننګرهار او په کابل کې یعنی ولې یې وژلې دي. مګر زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. هغه اکثر افراد هلته دا ویل کېږي چې غیر نظامیان و، عادي خلک و. که طالبان واقعا پر دې باندې صادق اوسېږي، په دې کې رښتینی وي چې دوی داعش پر خلاف باندې قوي مبارزه وکړي او داعش په افغانستان کې له منځه یوسي، زه فکر کوم خارجي جنګیالي و هغه خارجي ترورستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعالیت لري او داعش ته کوي، باید هغوی د افغانستانه نابود کړي. کوم چې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، یعنی یو خارجي جنګ ترورست په افغانستان کې نه تر اوسه نیول شوی، نه هم د طالبان د خوا وژل شوی دی، له منځه وړل شوی دی.
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو حکمت الله اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درته د ازادۍ په څپو کې د بحث تکرار لرو چې د تیرې پنځشنبه په ورځ دا بحث شوی دی، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه مقالې او تبصرې خپرې کړي. صفي الله ستانگزي ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د کندهار د زورورې چاودنې په تړاو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دا دویمه پرلپسې اونۍ ده چې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال برید کیږي. نیویارک ټایمز د پیښې د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې څو چاودنې وشوې. د سید محمد علي په نوم یو لمونځ کوونکی او د پیښې روغ پاتې شاهد نیویارک ټایمز ته ویلي سخته وه چې مړي وشمیري. د علي په حواله زیاته شوې نه پوهېدل چې چاودنه د څه شي وه، مقناطیسي ماینو که کومه انتحاري حمله، خو هر ځای د انسانانو جسدونه پراته وو. د کندهار د چاودنې تلفات پرون شیبه په شیبه لوړ تلل. نیویارک ټایمز لیکلي طالبانو د لویدیځو هیوادونو له وتلو وروسته خلکو ته د امنیت د ټینګښت ژمنې ورکړي، خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول اوس طالب وسلوالو ته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. تیره اونۍ هم په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات د یو لوی برید هدف وګرځېد چې پکې 50 کسان ووژل شول او تر 140 نور زیات خلک ټپیان شول. نیویارک ټایمز همدې مسلې ته په پام اندېښنه ښودلې چې که د کندهار برید هم داعش ترسره کړی وي، دا به ښکاره کړي چې داعش یا اسلامي دولت ډله په پیاوړي کېدو ده. طالبانو ویلي داعش ډلې په وړاندې د دوی وسلوال برلاسي دي او کولی شي دا ډله وځپي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې هم د کندهار په برید باندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي لسګونه کسان په کندهار کې چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي په یوه چاودنه کې وژل شول. وال سټریټ له برید د یو روغ وتلي کس په حواله لیکلي لمونځ ختم و، خو له بهره یې د ډزو غږونه واورېدل. تر دې ډزو وروسته د پیښې د شاهد په خبره په جومات کې دننه یوه درنه چاودنه وشوه. وال سټریټ لیکلي د کندهار برید له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د لویو بریدونو تر ټولو تازه یو دی. د کندهار د برید په تړاو ګڼو ادارو او خلکو غبرګونونه هم ښودلي. له دې ډلې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپله اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې ترهګري دوام لري. یوناما لیکلي په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه په کلکه غندي او عاملین یې باید محاکمه او مجازات شي. اخوا په دوحه کې د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پودزل هم په یو لنډ بیان کې د کندهار چاودنه غندلې ده. پودزل لیکلي اوس چې افغانستان کې د سولې لپاره چانس شته، دا ډول ناوړه بریدونه باید سمدستي ودرېږي.
د روسیې ولسمشر وایي د ده د هیواد د اطلاعاتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اړوند شاوخوا 2000 جنګیالي د افغانستان په شمال کې فعال دي. ولادیمیر پوتین پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سرمشریز ته وویل چې داعش ډله منځنۍ آسیا او د روسیې د نفوذ په ساحه کې پرتو نورو جمهوریتونو ته د نفوذ هڅه کوي. پوتین دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مسکو به د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ له طالبانو سره د یوې غونډې کوربه وي، او له هغې یوه ورځ مخکې به په مسکو کې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکال په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اړوندو جنګیالیو حضور د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره یو ګواښ بولي. ښاغلي پوتین پرون جمعه د تلې په 23مه د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو په سرمشریزه کې د وینا پر مهال وویل چې د داعش ډلې هدف د مذهبي کړکیچونو او د سیمې د خلکو ترمنځ د کرکې پارول دي.
زموږ د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د غړیو شمیر لږ تر لږه 2000 کسانو ته رسیږي. د دوی مشران غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. په دې توګه دوی غواړي په سیمه کې بحران او مذهبي کرکه پیاوړې کړي.
پوتین زیاته کړه چې ښایي ځینې تروریستان په پام کې ولري چې د کډوالو په نوم د منځنۍ آسیا هیوادونو او د روسیې په قلمرو کې پرتو جمهوریتونو ته ننوځي. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې سیمې ته له افغانستانه د داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي چې دې ډلې په افغانستان کې د څو مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د اګست په 6 د کابل په هوایي ډګر کې 14 او په کندوز کې د اکتوبر د 8 نیټې 14 هغه مثالونه دي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنېدو وروسته د هغو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. پوتین د داعش په اړه له دې څرګندونو مخکې همداراز د ګډو ګټو له خپلواکو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې د بیړه نه کوي. هغه د دې هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په کابل کې د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه له سلا مشورو وروسته پریکړه وکړي. خو د روسیې ولسمشر په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره به د روسیې تماسونه دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د مسکو په غونډه کې به د دوی د پلاوي مشري د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي وو چې مسکو د چهارشنبې په ورځ د طالبانو پلاوي ته سترګې په لاره دی څو له هغو سره د افغانستان په اړه یو لړ سلا مشورې وکړي. ټاکل شوی چې له دې یوه ورځ مخکې په مسکو کې د روسیې، متحدو ایالاتونو، پاکستان او چین څلور اړخیزه غونډه هم جوړه او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه پکې وشي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 د ماقام تر 2 پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 11، 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خپرونې په 2000 اویا، 4900، 9400، 1800 او 15000 نوي موندل شي.
په افغانستان کې یو شمیر فلم جوړونکو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی د کار د دوام په خاطر دوی ورسره مرسته وکړي. دوی په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې دوی ته د فعالیت اجازه نه ده ورکول شوې. دوی وایي نړیواله ټولنه او په تیرو 20 کلونو کې د سینمایي کار ملاتړ کوونکي باید د دوی سره خپل کار ته دوام ورکړي او دغه د سینما صنعت همداسې ګړندی وساتي. تفصیل په دې راپور.
هغه فلم جوړونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نه دي توانېدلي چې هیواد پرېږدي، د راتلونکي او د دوی د کار د برخلیک په اړه اندېښمن دي. یو شمېر فلم جوړونکو د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاتې فلم جوړونکو سره مرسته وکړي. سید ابو افضل عبدالله د افغانستان یو له مستندو او فلم جوړونکو څخه په غونډه کې وویل چې د فلم جوړونکو سره مرستې چې له 13 کلونو راهیسې دوام یې درلود بندې شوي او اوس د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
از فعالیت‌های هنریشان هنرمندان و سینماگران چیزی بیرو دادن نمیتونن.
هنرمندان او فلم جوړونکي نشي کولای خپل هنر خلکو ته وخی او کار ته دوام ورکړي. همدارنګ خزو ته د اداکاری په برخو کې د کار کولو اجازه نشته.
یو افغان فلم جوړونکی اصغر خلیلی وایي چې فلم جوړونکو ته په تیرو 2 میاشتو کې 2 ځله د جواز لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت ته مراجعه کړي خو تر اوسه کوم جواز نه دی ترلاسه کړی.
و از جامعه جهانی واقعا تقاضا میکنیم همینطور که در 20 سال قبل تمام
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو لکه څنګه چې دوی د 13 کلونو راهیسې د ټولو فلم جوړونکو او زموږ ملاتړ کړی اوس دې هم ټول فلم جوړونکي، هنرمندان، لوبغاړي او مستند فلم جوړونکي له پامه نه غورځوي.
دغه فلم جوړونکو په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوسني حکومت له لوري د فلم جوړونکو فعالیتونه بندول په دغه برخه کې د میرمنو کار کولو منع کول او هغه ګواښونه چې شتون لري د هنرمندانو فعالیتونه به د پخوا په څیر نه وي. دوی په نړیواله ټولنه او په افغانستان کې د سینما د هنر په بهرنیو تمویلونکو باندې غږ کوي چې یا د دوی ته د خپل کار د دوام زمینه مساعده کړي او یا د هم د افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې بحث لرو. البته دا بحث تکراریږي. تاسو ته د پنجشنبه په ورځ شوی خو اوس 8:30 بجې دي. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. په کندهار کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. دغې سخت دریځې ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دو ځانمرګو بریدګرو د جماعت دننه ځان پورې تړلي چاودېدون کې توکي چوولې دي. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 30 وژل شوي او شاوخوا اویا نور ټپیان شوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیتونو په اړه یې له قطر او افغانستان سره خبرې پیل کړي او د غراز راتلونکي کې هم دوی غواړي چې په دې اړه له قطري او افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي چې ترکی چارواکي په دې هیواد کې له ډیره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون د تلی په درویشته مخپور شو ویلي چې ترکی چارواکي له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې افغان کډوال وهي ډبوي او هغه کسان چې د ایران له خاورې ور اوښتي بیرته یې ایران ته شړي. په بشري مرستو بار درې الوتکې پرون د تلی په درویشتمه ازبکستان ته ورسېدې چې وروسته به له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره مزار شریف ښار ته ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ د آسیایي شورا په سرمشریزه کې په افغانستان کې د کرکټ پر وروستي وضعیت خبرې کړې او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي دی چمتو دی چې له ایراني مشرانو سره په بروکسل کې وګوري.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوه دی، څنګه افغانان دا ستونزه حل کولی شي؟ دا سری په څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د جواب لټکه. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شنبې او یکشنبې پر ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوي د خبرو کوربنه وه. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره ژمنه وکړه چې په بشري برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوي او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوي مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغوښتی و. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد کنګل شوي ډالر ورکړي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تل سو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو او د کابل په هوایي ډګر کې سدی په زرها او کسان استل یو چاته هم ضرر ونه رسید. کاش کې د هغوی په یوس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانه خلي.
واشنگتن د افغانستان د اسري زیر مددي لپاره کنګل کړي د چوي ک پر کابل واکمن حکومت لنډيوالو اصول سره سم بشري اصول رعایت کړنه کړي، شوزونجونو ته حقوق ورنه کړي او د حکومت جوړ نه کړي چې ټول شمول وي، دوی به د پیسې ور پرې نشتي. شغله متقی وایي چې د دوی حکومت هم شمول دی. د افغاني حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مختوري یوازې سیاسي پوسټونه دوی خپل خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپل خبره کوي، نړیوال پر خپل خبره ټینګ وي، بیا وسله افغانان بس کوي. وال سټریټ جرنال رسپانه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوې دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګازو د پیټرولو د تیلو به حتی زیات لړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دقیقې متونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 80 افغانۍ پلورل کیږي. که د دې قیمتونو مخه ونه نیول شي، شایي په ژمي کې وضعیت نور پسې خراب شي. ملګرو ملتو خو په یوه راپور کې ویلي دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خپرونې میلمانه مو دي ودیر صافی، د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي، د سیاسي چارو کتونکی استاد صافی، په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یوه مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي، خپلو ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګڼي. د طالبانو حکومت چې پر خپلو اصولو درېدلی، څرنګه کولی شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپېژني؟
طالبان راغلي دي سره د دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخکې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت ته د خلکو او د وګړو هم متوجه شي. دا هغه شل کاله پخوانی افغانستان نه دی. اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلي، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وده اوس که دوی هر څومره شدیده ونیسي او د حکومتداري او ښې حکومتوالۍ په رازونو باندې ځان پوه نه کړي چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولس خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي، هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکې والاو سره په قطر کې واورېدل، د هغوی نظریات، د دنیا نظریات اوري او دې کې شک نشته تر هغو پورې چې زموږ د ملي منافعو عام نظم او د وطن خاورې په تمامیت پورې اړه ولري، په ضرر نه وي. کولای شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
مننه اوسه
نړیوال مرستې ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وعده چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، څه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او دا اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړي دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړي دي که نه؟ طالبانو ویل چې موږ به سوله راولو، جنګ خلاص شو نو به په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان سوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسونه وي. اقتصادي پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یې یو رقم حقوق یې د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. بس څلور عمده وعدې چې طالبانو تر اوسه کړي دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو، زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې د دا عملي کړي. که طالبان د نړیوال څخه خواړي چې تاسې بشري مسایل تر سیاست جلا کړي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د ښځو حقوقو ته راسو، طالبان د اولې ورځې څخه په دې کې صادقه نه دي ویل چې موږ یو عامه شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وایي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلودل نه. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې په خپل وعدو باندې ودرېدل.
مننه اعظمي صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته او د نجونو د حقونو موضوع ته راځو. استاد صافی، طالبانو په درو ولایتونو کې، کندوز، بلخ او جوزجان کې، نجونې پرېښتې دي چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چېرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونه کړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د ښځو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنه شي؟
دا چې د درو ولایتونو کې آزادګان روان دي، فکر کوم چې دوی طالبانو خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هغه شرایط داسې و چې ممانعت د دوی د تګ د ښوونځیو ته او درسونو ته قطعا ضرور نه و، هغه موږ نه دي وضع کړي. او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي ښوونځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي، ډېر موقتي دي. دوی دپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرزالعمل
بخښنه غواړم، دا خو د طالب نظر دی، لیکن یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې واضح دلیل ورته راونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کښېنوي، هماغو نړیوالو مؤسسو کې هماغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي، بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په نړۍ کې انسان حق لري چې عالي تحصیلات وکړي او تعلیمات وکړي.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب، په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل، لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه یې ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لرې کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه طالب چې د ډېر کم سن څخه په ټوپک باندې یا مختصر اوسېږي او اوس فکر وکړي چې دوی جنګ وګټي او په کابل کې د دوی نظام وي، او بیا دې هغه ته د خپل صفوف څخه ایسته کوي او د دې کوم داسې میکانیزم نه اوسېږي چې هغه کنټرول کړي چې بیا دوی بېرته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنګ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډېر زیات لري، او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی دا حالات مدیریت او کنټرول کړی سي. یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې شوزه دي هغه دغه څخه جامع څخه تاسو یو نه ونه نادیدا ګڼئ، دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه شئ کولای د جامع څخه لري کوي. دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پوړ چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا شل کاله کې کچا تعلیم کړی وي دا هغه څخه خیر نسته، یعنی دا معنا چې موږ استفاده نه ځنه کوو. نو کله چې دومره یو لوی قشر د جامع تاسو د نظر څخه غورځوي هغوی ته په خپل دولت او په خپل دولتداري کې ځای نه ورکوي، دا په دې معنا نه چې تاسو یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمت وکړي او د خلکو لپاره خدمت
وکړي. مننه. له وی خبرتیا وروسته اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدلی چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووځي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحبی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمی د سیاسي چارو کتونکي او محمد داود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاص وایم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې را سره ملګری شو. ستاسو په باور مایر صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څرنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شول که چیرې دا د داسې یو تصویر نه وګورو، یعنی د یو جهاني تصویر نه وګورو د اقتصاد د بوده، خو په دې خو شک نشه دی چې دا مسایل خو واضح دي. طالبان د دوه آپشنو سره مخامخ دي. یو دوی خپل کوم ارزشونه چې دي، چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قرآن او سنت نه لري، د هغې مطابق دوی مبارزه کړی شل کاله، او همدغه روحیه چې ده چې دوی تر استفاده پورې مخته تلل چې دی خپل اساکر مجاهدونو ته ورکوله پندې باور په دې ارزشونو. باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسایل مطرح کړي، یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه که چیرې نړیوال وګورو، هغوی ځان ته ارزشونه یا خپل ارزش په چوکات کې چې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي. اوس طالبان د دو آپشن منځ کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغې نړۍ کې د جغرافیې په صفت دلته ژوند وکړو، دا ضرور ده دا رابطه. د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپلو مجاهدونو ته کوم ارزشونه تعریف کړي و، دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغو تضاد د دغو دوو آپشنو منځ کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي، انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغې کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاس چیرې به مځکه د انارو یو باغ لري، دی وایي چې سږ کال حاصلات ښه دي، د ده نظر اخلو. ما یار صاحب، بیا تاسو ته راځم.
کل په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته راغله، په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسیدګي نشي کولای. اوس مو دا د مزدوران مدرولي دي بیچارهګان، درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي، درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لا چې خو موږ ډېره غټه وه. باغ کې به اوس پنځه کسه دي، د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
مایر صاحب، طالبان له پاکستان سره ښه رابط هم لري، ولی دغه رقم واړه موضوعات حل کولای نشي؟
محترم، زه په دې باور لرم، زه پیګم چې دا خپله ولې د سیاسي چې ګویا طالبان د پاکستان سره روابط ښه دي، زه په دې باور نیم. په نړیوال اړیکو کې یو مسله ده، هغه منافع وایي چې منافع مشترک ورته وایي. دا هغه منافع دي چې کله دغه حالت ته راځي چې دوه هیواد مشترک کنده مخ ته وړي، د یو د بل همکاري نه ده ممکن نه ده. دا منافع هغه وخت چې امریکا افغانستان کې دا منافع ته یو اندازې پر مشترک، خو طالبان او د طالبان حکومت دي د پاکستان او د افغانستان منافع مشترک نه دي، دا منافع متضاد. پاکستان هغه کار کوي چې دغه نظام چې طالبان پکې اندوس حاکم چې غوړي مخته وي، چې دغه نظام هغه ولې کې تداوم پیدا نه کوي. د لپاره به د مقامات په نامه څوک تعمیل کوي، د داعش په نامه تعمیل کوي. دا مسله به بار بار مطرح کړي
که چېرته همداسي وي. طالبان ولې په پاکستان انتقاد نه کوي؟
خو دغه ډیپلوماسي یا نړیوال مسایل چې دي، د ځان ته اخلاق لري، د ځان ته ادبیات لري. دا مسایل یعنی که چېرې مطرح کیږي په ډیپلوماسي انداز کې په دې کې مطرح کیږي.
مننه. په همدې برخه کې د استاد صافي نظر اخلم. صافي صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه واړه مسایل که چېرته لکه د لارې پرانستل طالبان حل نه کړي، فکر نه کوئ چې په داخل کې به دغه د بزګرانو، د باغدارانو د دغو له مخالفت سره مخامخ شي، یو رقم خوابدي سره؟
او داسې ښکاري چې زه چې ورته ګورم چې طالبان خو ښه روابط او نیک روابط د پاکستان سره خصوصا غواړي، او همدا اوس هم په همدې وړو مسایلو او مشکلاتو د تورخم د بندېدو، کله د چمن د بندېدو او ضرر رسول میوادارو تاقدارو سبزیجاتو د یقینو د افغانستان ته، دا داسې نوي اختراعات د پاکستاني مامورینو اخوا ته د ډیورن لاین نه دي چې په دې باندې حتی دوی هغه مشر عمران خان هم په باندې انتقاد وکړو چې دا لازمه نه ده چې دا ډول رویه د افغانانو سره وشي. مګر هلته داسې حلقې دي چې دوی د وخت نه په استفاده سره غواړي چې فشار راولي پر طالبانو باندې په مختلفو سیاسي موضوعاتو کې، ځکه اقتصادي موضوعاتو کې خلکو ته راپاسي هغه هم د همدې لارې نه چې لارې بندې کوو مشکلات خلکه د خلکو دپاره.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.